السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه دوري یا حمل اتلسمه د اپریل ومه او د روژې مبارک میاشتې شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مخته وړي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مرستیالې متا نوټسن د یونما له لورې د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یونما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اژانس، یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریک کړه. د یونما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د خبریالانو د کار خنډ نه کیږي، خو یو شمېر خبریالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ییز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادۍ راډیو ته تېره شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ییز خبریال نیولی و چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشې کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې د طالبانو له چارواکو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی وي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د دیر شوغلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمیر مرستو اعلان وکړي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده د مشر ایمان الزواهری نوې ویډیو خپره شوې.
امه واحده تشن عليها،
یو متحد امت په څو جبهاتو کې لوی جګړې سره مخامخ دي.
داسې اندېښنې ښودل شوې چې ممکن دا ډله بیا افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. آیا همداسې ده؟ د چارو له کتونکو سره خبرې پرې کوو. یونما د نجونو پر ښوونځیو بندیز تبعیض وباله. د پاکستان ستره محکمه نن بیا د روانو سیاسي حالاتو په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان روان وضعیت پر افغانستان څه اغیز لري؟
پاکستان په کور دننه په نورو مسایل وخت شوی دی. هم د طالبانو د لاړې انزوا باعث کېدلی شي، البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو دپاره.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړې ته هڅولې دي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د اندېښنه پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه په افغانستان کې بیا د پښې ځای پیدا کړي. دا د ډلې څه باندې شل کاله مخکې په افغانستان کې هغه ترهګر بریدونه طرح کړي وو چې پر نیویارک او واشنگټن ترسره شول. تفصیل د احمد شیبر پراپور کې اورو.
د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوند دی. مخکې داسې اوازې وې چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته از ظواهری دوی نه دی لیدلې.
پښتانه معلمي صاحب چیرته وي؟ بعد له 2001 نه موږ د یو سره قتل نه دي سوي او په دې باندې خبرې سوي صاحب کوم ځای کې اوسي.
د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بی فورس لومړی ځل خبره شوې ده، د نشکاری چې دی چیرته دی، خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف ښکاري او لا هم پرې ویډیو کې الظواهری د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي.
امت واحده تشن عليها.
دی وایي یو متحد امت په څو جبهاتو کې له یوې جګړې سره مخامخ دی. دا ظواهری دا ویډیو چې اسوشیټډ پرس اژانس خپره کړې ده، پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبان حکومت وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیره میاشت د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال کین فرانک مکینزی ویلي وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپلوي لري، چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغسې مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکینزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
و موردل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری تر یو اوږده ځنډ وروسته یو ویډیویي پیغام ورکړی دی، د مسلمانانو هیوادونو وګړي یې جګړې ته هڅولې دي. دا په داسې حال کې ده چې داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې له دې سره ممکن یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده لپاره د پښو ځای پیدا شي. آیا همداسې ده؟ د موضوع د تحلیل لپاره د چارو کاناډا میشتې افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي ډاکټر صاحب، راځي په دې پیل کوچی دا اندېښنې څومره پر ځای دي چې القاعده به بیا افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي؟
مننه. زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدا دا چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېر قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دوی مداده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان پر رسمیت پیژندلې وو، ډېرې پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکیه الفیصل څو ځله راغی قندهار ته، حتی په یو ځل خو یې 400 ډاټسنې هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي. خو هغه په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې و خو نشو وینه شو کړلې. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي. زه فکر نه کوم چې دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان کې.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له 13 کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له 13 کلونو راهیسې الزواهری سره تماس نه دی نیولې او بیخینه دي خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري. ستاسو په نظر واقعیت څه کېدلی شي؟
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساسه ده. او بل طالبان تاسو ته معلومه ده چې هغه په عمل کې ثابت کړل چې دوی خبري او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې د دې خبره رښتیا وي. ته القاعده سره د دوی مخ کې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل تاسو ته معلومه ده چې د القاعده او رادیکاله فکری ډله او طالبان هم همدغه سي وړل ده. نو دوی اړیکی ډیره قوی دي. فکر نه کوم چې دا د دوی طالبانو د وایان د دوی خبرې رښتیا وي.
بلې، دا امریکایي پوځیان دې ته هم پام کوي. وای طالبان د داعش په وړاندې ډیر پریکنده او غوڅ مخالف دریز لري، مال القاعده سره یو څه نرمخت خي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده، البته القاعده خو د طالبانو د اول دورې د اول ورځې نه د طالبانو سره ملګری همکار ده دله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې. او بل د ډیر وخت تاسو معلومه ده، حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل د دوی د قدرت په سر باندې د ځمکه په سر باندې هم جنگونه شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنی هغه د القاعده او د طالب د دښمنی یعنی دغه نشي کېدل دلیل.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونام مرستیال مته نوټ سنتر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د خوندزیو بندیدل تبعیض وباله. تفصیل په دې راپور کې او
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د خوندزیو د بندیدو د خبرګون په دوام د یونام مرستیال ویل دي چې له تبعیض د دې ډکه پریکړه اغیزه به د افغانانو پر راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخوي، همدارس به د لوشي پر پراختیا به اغیزه نوي. په افغانستان کې د یونامام رستیالی متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم ویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چاري هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لورې نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونه ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلو ته. د سیمې په مسلو کې د ناتو د بهرنیو چار وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی وي. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. د اوکراین او روسیې پر لانجې سربیره په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړې چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړې ته انتظار کوي چې ښایي ستره محکمه نن هم غونډه ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مڼې د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست سر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت د سر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستۍ لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرداری ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت سر اعظم به وټاکل شي، خو لا هم مسله د سترې محکمې پریکړې ته ځنډېدلې ده چې څرنګه پریکړه کوي.
ومرودل چې نن پنځمه ده چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ روان دی. د صدارت چارې سرپرست عمران خان مخته وړي ولسمشر عارف علوی له ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت لپاره استازي ورته معرفي کړي څو وار لمخه ټاکنې تر سره شي. دغه سي وضعیت پر افغانستان څه اغیز کولای شي؟ د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال په اړه وایي.
فکر کوم bale wo pa Pakistan ke ustane siyasi tashade o mulki hukumat da para che Brahmanashay da o tarsangi de Pakistan de istikhbarato de maude de pause da bale bas yani de Pakistan de lo de pause de mashar lo idrisizo de istikhbarato de mashar man de takaruno chikam khabaruno lidal ki kum rafit maragli تبی په افغانستان باندې تاثیر لري او فکر کوم په دغه سی یو وضعیت کې په افغانستان کې په د طالبانو لپاره چې پاکستان ورته یو نوولا بي کوله د رسمي پیژندنې په برخه کې غوښتل دنیا سره طالبان د دنیا سره ډیر انګیج کی ډیر ورسره اړیکې پراخېږي. پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو وخت سوی دی ام د طالبانو د لاړې انزوا باعث کېدلی سي او البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو لپاره.
مثبت تاثیرات سری منفی ته بیا راش
د فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی سي پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او هغه بعد د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې دغه تشفیلا نه احساسي یو له دغه فرصت نه طالبان کولای شي کوم غواړي البته د اراده موجوده وي له دغه فرصت نه استفاده وکړي دوی مستقیما د دنیا سره د ډایالوګ ته لاړ شي خبرو ته لاړ شي او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبري ونه کی او خپل یاري کې تناسب د خپلواکۍ خواته وي سي زه فکر کوم دا بهترین وخت دی ځکه البته چې دی هغه په خپل غم باندې یاست دی او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه انتخابات کیږي هغه به درې نیمه میاشتې وخت نیسي په دغه یو حالت کې دوی کولای شي اړیکې خپل ادارې کې د دنیا سره او د هغه تورونو چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه اتل طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي په دې اراده موجوده دی دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان دغه انزوانه وباسي.
ننګل صاحب که چیرته منفی اغیز وترشه منفی اغیز به څه
اقتصادي چالیس سره پاکستان مخ ته تاسو بنن راپور لیدلې شاوخوا شپږ میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته ورکول هغه د سیاسي تاوتریخوالي د قانوني تشل عمل چې دی هغه ودرېدل د پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب شو دی نور هم د پاکستان د خراب اقتصادي د بحران سره مخامخ کې په پاکستان کې چې کله اقتصادي بحران زیاتیږي تابن په افغانستان باندې تاثیر لري یعنی په افغانستان کې هم اقتصادي چالش زیاتېدلی شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال و چې د پاکستان پر روان سیاسي حالات او پر افغانستان د اغیز په اړه غږیده. پرون د طالبان حکومت هم په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وښود. دوی وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي، خو عمران خان چې د محل د پاکستان سرپرست صدر اعظم دی څو ځلې په ښکارا د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. طالبان بیا وایي چې د پاکستان دننه سیاسي بدلونونه او د چارواکو تبدیلی د پاکستان یا اسلام آباد خپل کورنۍ چاره ده او پر افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه او اوریدونکو که چیرته تاسو انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لري یوازې زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ په ټویټر پاڼه کې هم موندلی شئ. زموږ د ټویټر پاڼه در سره فالو یا تعقیب کړئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfi.org www.tkorg.org.
اوریدونکو ز اته بجې بیرته راستنیږم، اوس مایک خپل همکار نوریاست نوری ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک چاره. د برخه ته مو ز نوریاست نوری هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پاکستان کې وروستۍ سیاسي تحولاتو د چ په افغانستان کې طالبانو حکومت هغه د هغې هیواد کورنۍ موضوع بولي، له تاریخي پلوه لنډه کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. لومړی به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي د دغه هیواد اندېښمنونکي وضعیت ته په کتو لزینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرنس تیره اونۍ تر سره شو چې پکې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالی بنسټونو، مرسته رسونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدانو له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د تیر اونۍ په غونډه کې ویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د البانیا د کډوالو یو کم ته چې افغانان پکې اوسیږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې ویلي دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کم ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړې په کم کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلی دي. مطلب کې د سارا د انسټاګرام د یو پوسټ په حواله راغلی، کم کې مې د افغانستان یو ولولپوړې خزینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړې او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدل چې له افغانستانه د تخلي عملیاتو پر مهال راایستل شوي دي. وړاندې راغلی دغه ټولې افغان جونې او ښځې د زړورتیا کیسې لري، خو د برتانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې وروستای منزل به یې کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کم کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلي پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خواندې افغانستان کې پاتې وي چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تیره میاشت نامعلومه وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلي په پروسه کې راایستل شوو یو شمېر نور افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلیت آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
نن دی ازادۍ په چپو کې د اونیزې خبرونې وارد او وړاندې کوونکی احمد شیبری هم دلته راسره دی. شیبر صاحب، نن پر کومې موضوع خبرې کوئ؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمانه راغواړو او بحث پیل لرو.
بله، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړی دا دی چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. د پاکستان ستره محکمه به د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باوري په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي. دې محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړی و چې بې نتیجې پای ته ورسید. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبر شوی بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړي، خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي وړم ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په را روانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. عمران خان دا خبره ورسته له هغه کوي چې د راپورونو لمخه په دې ورسته یو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګون یو شمیر غړو له دې ګون څخه خپل لار جلا کړی ده. پر عمران خان د اپوزیشن لخوا د لګول شو نورو تورونو ترڅنګ د ګوند غړو انحراف هم د تلاره هواره کړی و چې د هغه خلاف د تی ریاکشن به پورس په پارلمان کې به باوري پاله راي واخیستل شي. د اپوزیشن ګوندونو ادا کړې و چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 322 څوکیو لنیمای زیات یعنی 122 رایې لاسه ورکړې دي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې څه باندې 240 میلیون نفوس لري، د خپل تاسیس په 15 کلونو کې ډیر وخت له سیاسي بحرانونو سره مخ واو، تر اوسه هیڅ یو صدر اعظم خپل بشپړه دوره نه ده ترسره کړې. سیاسی شنون که عائشه صدیقه وایی د ملکی حکومتونو اړوند د سترې محکمې پخوانیو پریکړو ته په پام دا ګمان نه کوي چې ستره محکمه د پام وړ پریکړه وکړي. دا وایي که ستره محکمه کومه پریکړه کوي هغه به هم داسې پریکړه وي چې دکترین یې ایجابه وي. په 1999 کال د وخت صدر اعظم محمد خان جونیجو وروسته له هغې سترې محکمې ته مراجعه وکړه چې د پاکستان د هغه وخت پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق چې څو کلونو مخکې د کودتا له لارې قدرت ترلاسه کړی و ملي اسمبله منحل او حکومت یې ړنګ کړ. سترې محکمې پریکړه وکړه چې دا مني چې حکومت یې په غیر قانوني توګه ړنګ کړی شوی، خو وویل اوس چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان شوی ښه به دا وي چې انتخابات ترسره شي. په 1993 کال کې هم سترې محکمې د ملي اسمبلی د منحلولو په اړه د هغه د وخت د ولسمشر غلام عیسی خان پریکړه غیر قانوني بللې وه. هغه مهال نواز شریف صدر اعظم و. د فرانس پرس په وینا د پاکستان ځواکمن پوځ که څه هم ظاهراً د هیواد په روان سیاسي بحران کې د نه لاس وهنې خبره کړې، خو له 1940 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی څه باندې درې لسیزې د دې هیواد واګې په لاس کې درلودې. د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي د سترې محکمې قاضیان به اعلان کړي چې د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه غیر قانوني وه، خو په عین حال کې به نوي انتخابات مجاوب بولي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورئ چې د ازادي رادیو په غږ سبتون کې ماشين کې مو پریخيدي.
احمد یې ما د شهابات لخر څخه وروره لا دلته دونه کې چنډي دا تاله شي په نو مار او راس خلک تنګيږي دا سم عملي روان دي د ملک کې څه حالات دي نو څه غمونه نشته خالي تعالی شي د ګیره نو څه دي نه کوي لا سرنګ حکومت دا څه حالات دي دمو چې پیا مونږه
شي څنګه هغه ورځ په هغه وساره نه د مسی تاسو پرې د مزرغون خبرې کوم راشي دا لا کوم ریډر ترشن ورکې نن راشي صبر شي چې کو ته چریږي چې کو ته جاري طالبان رتي خپل خلک نه باتي انجینر خپل خلک نه باتي دې چې هغه مون چې مخري روجا دا صبر شي بل صبر به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دې غام دی وخري
دا
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123